السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې یوې بلې یو ساعته پښتو خبرونه ته خرغلاست. لومړی خبرونه. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ایران د بهرنیو چارو وزیر هغه څرګندونې رد کړې چې ویلي وو د داعش مشران له عراق، سوریه او لیبیا څخه افغانستان ته تللي. طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت تیر شپه خبره کړې خبر پانه کې لیکلي چې ایران افغانستان ته د داعشیانو د وختو په اړه معلومات لري، دوی سره د شریک کړي. خبر پانه کې زیاته شوې افغانستان عربي هیوادونو سره ګډه پوله او په نه لري او په نورو د مسؤلیت اچولو پر ځای باید هیوادونه د خپلو پولو د خوندیتوب په برخه کې نړیوال مکلفیتونه بشپړ کړي. د طالبانو حکومت داسې مهال په افغانستان کې د داعش د بهرنیو مشرانو شتون ردوي چې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې وویل په افغانستان کې ورستی بریدونه له خارجه واردو شوي وکړي. د طالبانو حکومت همدا ډول په ورستیو کې په افغانستان کې د داعش د یو شمېر مشرانو د وژلو خبرونه هم ورکړي دي. په نیویارک کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې پرون له طالبانو وغوښتل چې د عرفان الله بیدار په نوم سیمه ییز خبریال ژر تر ژره خوشي کړي او هم د رسنیو د کارکوونکو له نیولو لاس واخلي. د کمیټې په یو بیان کې ویلي د راپورونو او د یو شمېر خبریالانو له قوله د جولای په 12مه له طالبانو استخباراتي ځواکونو د جلال آباد ښار د عیدګاه جومات تر څیرمه ښاغلی بیدار ودراوه، په څر باندې یو کڅوړه ورته وکړه او په زوره یې موټر ته پورته کړ. عرفان الله بیدار د ننګرهار په سفر رادیو کې کار کاوه او برخلیک لا هم معلوم نه دی. طالبانو تر اوسه د دې سیمه ییز خبریال د نیولو په اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د 2020 کال په دوبی کې واقع له رسیدو وروسته طالبانو لسګونه خبریالان نیولي دي. مرتضی بهبودی چې افغاني الاصل فرانسوي ژورنالیست دی، د جنوري له میاشتې راهیسې د طالبانو لخوا زندانی دی. د افغانستان د فوټبال یو نړیوال ریفری حلیمه قاشرزاد بنن د انګلستان د کارډیف او د پرتګال د پورټو ټیمونو ترمنځ لوبه قضاوت کړي. دا لوبه د پرتګال په الګارو ښار کې ده. د پورټو او کارډیف ټیمونه د 2023 کال د رسمي فصل تر پایل مخکې دا دوستانه لوبه لري. د افغانستان فوټبال فدراسیون د افغان ریفری لخوا د لوبه قضاوت د افغانستان لپاره یو ویاړ بلل دی. حلیمه قاشرزاد د فوټبال د نړیوال فدراسیون لخوا تر دې مخکې هم د څو نړیوالو لوبو لوبڅاري کړې ده. شرزاد له هغو محدود افغانانو دی چې په نړیواله کچه د فوټبال سیالیو لوبڅاري کوي. د طالبانو ضد وسلوالې ډلې ملي مقاومت جبهې د جمعې په ورځ په بدخشان کې د څلورو طالب بندیانو د خوشي کولو ادعا وکړه. د جبهې پرون په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې ځواکونو د پنج شنبې په شپه د بدخشان ولایت د جرم ولسوالۍ په فرغماناچ سیمه کې د طالبانو څلور سرتېري ژوندي نیولي او د هغوی وسلې او مهمات یې ضبط کړي دي. د ملي مقاومت جبهې زیاته کړې چې دغه طالب بندیانې د سیمه ییزو مشرانو په منځګړتوب بیرته خوشي کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پختونخوا د باجوړ په مامن سیمه کې یو 14 لک تر لګت سرور کسان شوبل کړي. د مامن د پولیسو مرستیال ستار خان رسنوي ته ویلي چې یو موټر د ریموت کنټرول بم په وسیله پناخه شوې ده. هغه زیات تکړه چې ټپیان روښتون ته لګول شوې دي. دا 14 نه یو ورځ وروسته له هغه کې چې په خیبر پختونخوا کې په دوه جلا جلا بریدونو کې 15 پولیس ووژل شول او دغه پولیس په ګڼون 12 کسان ټپیان شول. د ډېرې د بریدونو مسولیت د ټي ټي بي یا تحریک پاکستان ډله پر غاړه اخلي. او د روسیې د استخباراتو پخوانی غړی چې د اوکراین د یرغل ملاتړی هم په مسکو کې نیول شوی دی. ګور ګرګین د جمعې په ورځ په مسکو کې له خپله کوره نیول شوی او نامعلوم ځای ته وړل شوی دی. هغه د روسانو لخوا د کریمیا ټاپوزمې په اشغال کې مهم رول لوبولی و. ګور ګرګین په دې وروستیو کې پر اوکراین د روسیې د پوځیانو د بریدونو او ماتو په اړه نیوکې کړې وې. د ګور نیوکې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ته هم رسېدلې وې او هغه یې په سپکه یاد کړی و. د روسیې یوې محکمې پر ګور د افراطي فعالیتونو تور لګولې او که مجرم وپېژندل شي ممکن تر 50 کلونو زندان شي. روسیا د د غل منتقدینو سره کلک چلند کوي او د روسیې لخوا د اوکراین د يرغل په اړه اکثر داخلي منتقدان یې بندیان کړي دي. مننه چې ازادي رادیو اورې د دې خبرونه ډیره برخه په بخنه د دې خبرونه په دویمه برخه کې تاندې څنګهونی خبرونه هم خبريږي خو له هغه وړاندې د دې موضوعاتو تفصیل. امریکایي چارواکو یو وار بیا د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک ته د 3.5 میلیارډ ډالرو له انتقال سره مخالفت ښودلی دی. د نورستان په منډول کې د تیر شپې د راوتلو سیلابونو له امله ویجاړ شوي سړکونه هماغه ډول هم بند او له کاڼو ډک دي.
خلق په یو زنګو باندې تیریږي، باور په خدای وکړي چې د عجل او په ژوند په منځ کې لږ فاصله ده.
یو شمیر ولایتونو کې د رستورانتونو او هوټلونو مالکین وایي کار روزګار خراب شوی او اوس د پخوا په پرتله ډیر خلک د خو خوړو لپاره نه ورځي. او په عراق، لبنان او ایران کې په زرګونو کسانو په سویډن کې قرآن کریم ته د سپکاوي پر ضد لاجن نه کړي.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
مننه چې را سره یاست او ازادي رادیو اوري. امریکایي چارواکو یو اربیا د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک ته د 3.5 میلیارډ ډالرو له انتقال سره مخالفت ښودله. دا خبره رویټر ازانس د جمعې پوره د دې موضوع د باخبره مقاماتو په حواله کړې ده. د طالبانو له بیا واکمنۍ د رئیس شاوخوا دوه کاله کېږي چې د افغانستان څخه باندې 9 میلیارډ ډالر شتمني په امریکا او اروپا کې کنګل شوې ده.
د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک د تفتیش ډله نه ده توانېدلې چې افغانستان ته د سویس د امانت له صندوقه د 3.5 میلیارډ ډالرو د انتقال په برخه کې د امریکایي چارواکو رضایت ترلاسه کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک تفتیش د امریکا لخوا تمویلېږي. د امریکا د خزانې وزارت یو چارواکي د نوم د نښودلو په شرط رویټرز ته ویلي، پلاتینې د امریکا د خزانې وزارت هغه نظر بدل نه کړای شو چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک تر اړینو اصلاحاتو د مخه د سویس له صندوقه د افغانستان پیسې ور انتقال شي. د امریکا د خزانې وزارت دغه چارواکي زیاته کړي، د افغانستان مرکزی بانک باید وښيي چې له سیاسي نفوذ او لاسوهنو خالي ده. رویټرز ویلي دغه چارواکي اشاره د امریکا او ملګرو ملتونو تر بندیزونو لاندې د افغانستان بانک د 3 او 4 سمبالو طالب مشرانو پر ځای د مسلکي بانکرانو ګمارنې ته ده. امریکایي چارواکو ویلي دی ویبلې درېمګړي ارزونه اړتیا هم وړاندې شوې. اخو د افغانستان د پیسو پر سر د سار صندوق شریک مشر افغان امریکایي پروفیسور شاه مهرابي ویلي د ارزونه چې په مارچ کې بشپړه شوې او لا هم د امریکا له بهرنیو چارو وزارت سره ده نه ده کتلې. شاه مهرابي د افغانستان بانک د بورډ غړی هم ده. هغه رویټرز ته ویلي د افغان وجهي صندوق د شتمنیو کارول باید د نرخونو د ثبات او په بانکونو کې د کافي پیسو د موجودیت په اړه متمرکز وي، ځکه له افغانستان سره د بهرنیو مرستو د نشتوالي په صورت کې ټول مالي سیستم له خطر سره مخ شوی. ښاغلی مهرابي او هم د افغان صندوق بل مشر انوار الحق هدي چې پخوا د افغانستان بانک مشر او د مالیه وزیر پاتې شوی ویلي د افغانستان بانک د تفتیش په اړه به هغه وخت نظر ورکړي چې کله یې ترلاسه کړه. د افغانستان بانک تفتیش لا رسنیز او عام شوی نه ده. د امریکا خزانه وزارت چارواکو په دې اړه هم ټینګار کړی چې طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک باید ثابت کړي چې د پیسو د سپینولو او د ترهګرو د تمویل پر ضد کافي کنټرول ترلاسه کړي او هم یو معتبر خپلواک څارونکی ټاکي. یو بل امریکایي چارواکي رویټرز ته ویلي د افغانستان بانک په اړه زموږ ارزونې نه دي بدلې شوې. نه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او نه هم د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک په دې مورد څه تبصره کړې. د طالبانو په بیا واکمنېدو د افغانستان بانک 1 میلیارډ ډالر د نیویورک په فدرال احتیاطي بانک او پاتې نور 2 میلیارډ ډالر په اروپا کې کنګل شول. په امریکا کې د کنګل شوو پیسو نیمایي برخه د امریکا د ولسمشر جو بایډن په امر په سویس کې میشت د امانت صندوق ته ولېږدول شوه. پاتې برخه چې لومړی سر د 2020 کال د سپتمبر 11 د پیښې د کورونایو قربانیانو ته ځانګړې وبلل شوه، لا هم له امریکا سره ده، ځکه د نیویورک یو قاضي د سپتمبر 11 د قربانیانو کورونایو ته د غرامت په توګه د دغو پیسو ځانګړې کول رد کړل. د افغانستان د شتمنیو په کنګل کېدو سره د دغه هیواد اقتصادي شرایط لا پسې خراب شول. د بیکارۍ کچه اوج ته ورسېده او تر ټولو مهمه دا چې د لوګو کسانو شمېر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو شو. د ملګرو ملتونو ارزونه ښودله چې د افغانستان شاوخوا 9 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او لدی ډلې یو برخه خلک آن له قحطۍ سره مخ دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د نورستان منډول ولسوالۍ کې یو میاشت وړاندې دراوتلې او سیلابونو له امله بند او ویجاړ شوي سړکونه هماغه ډول کندو کپر او خراب راته دي. سیمه کې خلک وایي نه خپل کورونو ته خوراکي توکي وړای شي او نه هم ناروغان روغتون ته خپل وخت رسول شي. تفصیل په دې راپور کې واوري.
د نورستان په منډول ولسوالۍ کې څه باندې و میاشت وړاندې د شدید باران د اورښت لامل سیلابونه راوتلي وو چې په کې د منډول ولسوالۍ د کوراج روغتي مرکز او د منډول دواب ترمن سره کې له کاره وستلې ده. د سیمې اوسیدونکو ګڼو ستونزو سره مخ کړي. حاجی جمعګل د خپل ماشومان سره د جمعې پورز دغه لستونز او خطر ډکه لار په پخو وغلی. وای په کوم ځای کې چې لار بند ده هلته خلک په پخو هم مزل نشي کولای او هر شی به سینته د غرزیدو غواخ موجود دی.
زنانه ډاکټر سره او من او نور ډاکټر صاحبان چې خپل معاشات ته یا خپل ضرورت لپاره منډول لسوالی نه پیاده او ان د دواب لسوالی صاحب ور په خلک په یو زنګو باندې تیریږي. باور په خدای وکړي چې د عجل او په ژوند په منځ کې لک فاصله ده او لاندې ډیر تیز ده سین روان دي او په لپاس یو زنګو اچول شوی دی.
خاغلی جمعګل راتول ناروغان د روغتي اسانتیا او د نشټوالي په وجه په کورونو کې بې درملنې پراته دي او خلک د خوراکي توکو کمی سره هم مخ دي.
د خلکو ټول د خوراک او ټول د ژوند اګمالات چې چی شه ده 900 کیلومتر په خپل وګو باندې دي، په دې دوه پل باندې دی، یو زنګو باندې تیرې، بیا د کوراج د کلینیک مربوطه پل باندې تیرې، بیا خو چې کوم هغه موټر چیرته پیدا شي هغه د درې چند په کرایه باندې د خپل کلیو ته رسي. لغمان نه تر منډول ولسوالۍ پر 800 کرایه اوس یو نیم زر لګي، نو یو بوري وړه چې داخلک چال ته خپل ځایونو ته رسي وو 100 روپۍ د دې کرایه ورکول کیږي.
د سیمې اوسیدونکو له حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې د سړک په پرانستلو کې ورسره مرسته وکړي او دوی له اوسنیو مشکلاتو خلاص کړي. ځایي چارواکي بیا وایي د سړک پاکولو او ترمیم چارې د سیلاب په دریمه ورس پیل کړي، خو سړک ته له غره غټې تیږې راخویدلې او داسې وسایل نه لري چې یادې تیږې پرې له سړک لري یا یې په چټکۍ له منځه یوسي. د منډول سرپرست ولسوال مولوي غلام قادر حیدري ازادي راډیو ته وویل
ساتور خونش تنو بس لاسی کارونه دی په ماشینونو سره تقریبا ډیر کار شوی دی، یو 15 ورځې داسې تخمین کیږي بیا کارونه پاتې دي.
20 روپۍ ورځې دی کور کړی دی، کمر دی کمر چې
سرک پاکون کو ته ویل چې خپل کار دی چټک او زیات کړي څو لار زر د موټرو د تګ راتګ جوګ شي. د نورستان منډول ولسوالۍ کې 13 میاشت سیلابونو ولسونه ته د مالی زیانونو اړولو سربیره د دواب او منډول ترمنځ 2 کیلومتر سرک په بشپړ ډول ویجاړ کړي. د کوراج بنسټیز روغتي مرکز ته وبختلې د 3 میلیونو افغانیو درمل او وسایل تریوړي او اوس هم پکې د سند وبه روان دي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او ولزره اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی سرمفتش جان سوپ کوای د امریکا کانګرس په یو ولایت تصویب کړی چې پر بنسټ په طالبانو ته د هر ډول مرستو مخنیوی وشي. جان سوپ کو د پنځشنبه په ورځ د لندن په کینګز کالج کې د افغانستان په اړه په یو غونډه کې وویل د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د کنټرول او اصلي مقصد څخه د انحراف په اړه ادعاوی او اندېښنې موجودې دي. د طالبانو حکومت په دې اړه پښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو پخوا یې دا ډول ادعاوی رد کړي دي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی سرمفتش یعنی سیګر وایي د امریکا کانګرس به یو لایحه تصویب کړي چې له مخې به له طالبانو سره د مستقیمو یا غیر مستقیمو مرستو مخه ونیول شي. جان سوپکو د پنځشنبه په ورځ د لندن په کینګز کالج کې د افغانستان په اړه په یوه غونډه کې وویل چې دغه قانون د امریکا د متحده ایالاتو د استازو د جرګې لخوا تصویب شوی او ټاکل شوی چې د یاد هیواد د سنا مجلس ته ولاړ شي. خغلی سوبکو په دې هونډه کې چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ په کوربتوب جوړ شوې و زیاته کړه.
Right now in the House of Representatives there is legislation
اوس مهال د استازو په جرګه کې کوم قانون چې تصویب شوی باید د سنا جرګې ته ولاړ شي. خدا قانون د بهرنیو چارو وزیر او د مرستو رئیس منه کوي چې د افغانستان سره مرسته وکړي که دا مرسته په مستقیم یا غیر مستقیم ډول طالبانو ته ورسیږي. دا یو جدي مسله ده.
or indirectly what did the Taliban
خغره سوب کو دا مو ویل چې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د کنټرول او دغه د اصلي مقصد څخه د انحراف په اړه دا ویو اندېښنې موجودې دي. د نوموړي په وینا سیګار چې د امریکا د کانګرس لخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د څرنګوالي او فعالیتونو د ارزونې لپاره او د دې لپاره چې آیا دغه مرستې د طالبانو لخوا کنټرولېږي او کنه معذب شوی و څو ورځې مخکې خپل راپور کانګرس ته وړاندې کړ. د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان د خپل ځواکونو لوټلو وروسته له دغه هیواد سره بشري مرستو ته دوام ورکړی او د 2021 کال اگست میاشتې راهیسې دغه هیواد سره شاوخوا 2 میلیارډ ډالر مرسته کړې ده. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا ځانګړی سرمفتش جان سوپ کو زیاته وی چې د کانګرس غړي په دوه لارې کې پاتې دي، یو له افغانانو سره د مرستې مسله ده او له بلې خوا دوی په دې فکر کوي چې د دې مرستو څومره برخه هغه رژیم ته رسیږي چې د ښاغلي سوپ کو په وینا دوی ترې کرکه لري. نوموړي شمالي کوریا او سوریا د بیلګې په توګه یاد کړل او زیاته یې کړه چې پخوا امریکا له هغو خلکو سره مرسته کوله چې د هغوی له حکومتونو څخه یې کرکه کوله، خو په خبره یې اوس د افغانستان موضوع له هغوی څخه توپیر لري. د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي د طالبانو حکومت لخوا د مرستو د کنټرول او انحراف په اړه د راپورته شویو اندېښنو په هکله پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو د طالبانو حکومت په خوا دا ډول اداوي رد کړي او مرستندویه هیوادونه یې له افغانستان سره د مرستو په سیاسي کولو تورن کړي دي. ملګرو ملتونو تر اوسه د دې ادا په اړه څه نه دي ویلي چې ګواکې بشري مرستې د طالبانو له لورې کنټرولېږي او یا ګرځول کېږي، خو یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې امریکا تمه درلوده چې ملګري ملتونه داسې اسناد وړاندې کړي چې دغه مرستې طالبانو ته نه رسېږي. یو له دغو کارپوهانو څخه طارق فرهادي وویل که د امریکا مرستې بندې شي له اړمنو افغانانو سره به مرستې کمې شي.
در دورې اول طالبو هم
د طالبانو په لومړۍ دوره کې امریکا هم مرسته نه کوله. افغانستان ورو ورو په یو منځوي هیواد بدل شوی و، اوس هم هغه حالت ته بېرته راګرځو چې د امریکا مرسته افغانستان ته کمېږي. طبعا له پخوا څخه نفوذ ډېر شوی، ستونزې او بېوزلي هم ډېره شوې. له بده مرغه د خوړو او روغتیا په برخو کې له خلکو سره لږ مرسته کېږي.
په افغانستان کې د بشري مرستو د ویش د رنگوالی په اړه په داسې حال کې اندېښنې راپورته شوې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا تل خبرداری ورکړی چې اوس مهال په افغانستان کې 28.3 میلیونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جمعې په ورځ په عراق، لبنان او ایران کې په زرګونو کسان سړکونو ته راووتل او په سویډن کې قرآن کریم ته د سپکاوي پر ضد لاریونونه وکړل. تر دې مخکې لاریون کوونکو د چهارشنبې په ورځ په عراق کې د سویډن پر سفارت یرغل یوړ او د سفارت د ودانۍ یوې برخې ته اور واچوه. تفصیلي راپور کې
په عراق، لبنان او ایران کې د جمعې له لمانځه وروسته خلک سړکونو ته ووتل او سوله ییزې مظاهرې وکړې، خو په بغداد کې بیا د چهارشنبې په ورځ مظاهرې په تاوتریخوالي اوښتې وې او قهرجنو خلکو د سویډن د سفارت په نیولو سربیره د سفارت د ودانۍ یوه برخه وسوځوله. د سویډن د ټي ټي خبري اژانس راپور له مخې، مخکې له دې چې مظاهره چند د سفارت ودانۍ ته ورننوځي، د سفارت کارکوونکي د امنیتي دلایلو له امله ایستل شوي وو او ستاکهولم ته لیږدول شوي دي. پرون جمعه د سختې ګرمۍ لاندې هم د بغداد په الصدر ښارګوټي کې په زرګونو کسان ټول شوي وو، هغه سیمه چې شیعه دیني عالم مقتدا الصدر پکې پراخ نفوذ لري. مظاهره چیانو چې قرآن کریم له ځان سره لیږداوه، د سویډن بیرغ یې وسوځاوه.
سماحة الزعيم العراقي مقتدى الصدر خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى يدفعهم
على الصدر. بلا پلاواد لبنان د پلازمینې بیروت په سویل کې د ایران له ملاتړ برخمن حزب الله ملیشه ډلې لخوا په جوړې شوې مظاهره کې زرګونه کسانو برخه واخیسته. هلته هم لاریونوالو د سویډن بیرغ وسوځاوه. د بیروت د مظاهرې یوې ګډونوالې دعا عبدالنبی د فرانسې خبري اژانس سره په خبرو کې وویل:
موږ په سویډن کې د قرآن کریم د سپکاوي پر ضد احتجاج ته راوتلي یو او له ټولې نړۍ په ځانګړي توګه له عربي او اسلامي نړۍ څخه غواړو چې له سویډن څخه خپل سفیران وباسي او سویډن بایکاټ کړي.
د حزب الله مشر حسن نصرالله د پنجشنبې په شپه په یو ویډیو وینا کې له اسلامي هیوادو د سویډن د سفیرانو د ایستلو غوښتنه وکړه. عراق د پنجشنبې په ورځ له سویډن سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړې. د سویډن سفیر له خپل هیواد وایست او خپل شارژ دافیر بیرته له ستاکهولم راوغوښت. د ایران پلازمینه تهران او نورو ښارونو کې هم سلګونو کسانو لاریون وکړ. دا مظاهره د ایران په دولتي ټلویزیون خپرېده. په سویډن کې د یو عراقي تبه او 30 کلن سلوان مومیکا لخوا د چهارشنبې په ورځ قرآن کریم تر سپکاوي د اسلامي هیوادونو کلک غبرګون وپاره و. مومیکا په جون میاشت کې هم په ستاکهولم کې تر ټولو لوی جماعت نه بهر د قرآن کریم یو نسخه تر پښو لاندې کړه او څو پاڼې یې وسوځولې. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې د مومیکا دا کار د سویډن د حکومت د نظرونو انعکاس نه کوي. په ورته وخت کې هغه د هیواد د اساسي قانون پر بنسټ په سویډن کې د بیان د ازادۍ او د مظاهرو پر ازادۍ ټینګار وکړ. افغانستان کې هم د طالبانو حکومت شاوخوا دوه اونۍ وړاندې په ستاکهولم کې د قرآن کریم د سوځولو په غبرګون د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې په ګډون د سویډن اړوند بنسټونو فعالیتونه ودرول. د طالبانو له دغه اقدام وروسته د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه د یوې خپلواکي او بې پرې ادارې په توګه له 2 لسیزو راهیسې په افغانستان کې له کلیوالو سره مرسته کوي او اسلام او افغاني دودونو ته درناوی لري. دغه کمیټې هم ویلي دي چې د قرآن کریم سپکاوی په کلکه غندي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
بیلا بیلو نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه مطالب خبرې کړي چې د زنیو لنډی زیاورو.
برایت بارت امریکایي آنلاین خبرونه په افغانستان کې د سنگار ځایونو د بندیدو په اړه په یو مطلب کې لیکلی دی چې د ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې طالبان د هغه خځو پر ضد چې د خپل قانوني کاروبار غوښتنه کوي لبرقي ډنډو او وسلو کار اخلي. خبرونه په کابل کې د خځو د سنگارخونو د مالکانو اعتراض ته اشاره کوي او لیکي د میرمنو د طالبانو د رژیم پر وړاندې بې ساري نافرمانی وکړه. د طالبانو حکومت د جولای په دریمه په ټول هیواد کې سلګونه سنگار ځایونو ته یو میاشت وخت ورکړ چې خپل کاروبار بند کړي. برایت بارت په دې اړه د بشري حقوقو غبرګونونو ته کتنه کوي او لیکي د طالبانو د پریکړه نه یوازې د افغان میرمنو لپاره د سنگار امکانات لمنځه وړي، بلکې لسګونه زره ښځې هم بې روزګاره کوي. خبرونه وړاندې لیکي چې د 2020 کال په اګست میاشت کې له افغانستان د ولسمشر بایدن د ادارې لخوا د ځواکونو د بینظمه استلو په دوام وخت لر رسیدو وروسته طالبان د هیواد د بیوزلۍ او لوږې خواته بیایي. د برایت بارت په لیکنه د ډیری سنگار ځایونو کارکونکي د خپل کورنۍ یوازینی نفقه برابرون کیدی. خبرونه د خځو د اعتراضونو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما خبرګون ته هم کتنه کړي. یوناما په یو بیان کې ویلي وو چې په زور سره د سولېزو اعتراضونو ځپل د افغان خځو پر حقونو د تیری ورستای مورد او د جوړې اندېښنې وړ دی. په بیان کې راغلی چې افغانان له تشدد پرته د خپل نظریاتو د څرګندولو حق لري او حکمن طالبان باید پر دې اصل عمل وکړي. خو برایت بارت لیکي چې ملګرو ملتونو دا نه دی ویلي چې څنګه به طالبان د دې اصل عملي کولو ته اړ باسي. انډیپندنت ورځپاڼې د هغې ښځینه قاضي خبرې نقل کړې دي چې په برتانیا کې د سیاسي پناه له ترلاسه کولو خوشاله ده. ورځپاڼه لیکي چې د یسرا په نوم د قاضي د طالبانو غړي د زندان د پنجرو شاته اچول، خو اوس له حده زیاته خوشاله ده چې برتانیا ځای ورکړی. یسرا چې د ورځپاڼې په لیکنه د ښځو د حقونو له مدافعانو څخه ده، د 2020 کال په سپتمبر کې د خپل امنیت په خاطر له افغانستان ووته او دوه میاشتې په پاکستان کې په پټ ځای کې اوسېدله. نوموړي ته ویل شوی و چې دغه پروګرام په اساس برتانیا ته نشي تلای چې د برتانوي ځواکونو همکاران له افغانستان ایستل کېدل. خو دا 350 کلنه قاضي د یو خوندي ځای په لټه له نږدې 2 کلنو هڅو وروسته اوس لندن ته رسیدلې او د کورنۍ له هغه غړو سره یو ځای شوې ده چې مخکې هلته اوسېدل. یسرا چې د خپل خوندیتوب لپاره د مستعار نوم غوره کړی انډیپندنت تویلی، دا له هم باور نشي کولای چې د مودو خیالونه چې حتی په خوب کې هم د هغو د لیدلو جرأت نه لاره رښتیا شوی دی.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
هلمند کې د هوټلونو او رستورانتونو مسؤلین وايي په دې ولایت کې زیات شمیر خلک کو د خوراکي توکو اخیستو توان له لاسه ورکړي. دوی له قوله د خواب پرتلې کار روزګار کمزور شوی او خلک هم د خواب پرتلې خواړه نه خوري. دوی لاملونه د خلکو فقر او د توکو د بیو پورته کېدل بولي. ځنې نور ولایتونو کې هم د هوټلونو او رستورانتونو مسؤلین هم دا خبره کوي.
بیروزگاری ډیره ده، کار روزې په نست ځوانان څوک ایران ته ځي څوک پاکستان ته ځي.
نورعلی د هلمند ولایت مرکز په لخکرګاه ښار کې رستورانت لري او د دې په شمول نږدې 15 کسان پکې کار کوي. نورعلی له ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه رستورانت شاوخه یو نیم کال وړاندې د بیکاری لوبه خلاص کړی دی. د زیاتوی چې شپږ کال زده کړې کړي او کاري تجربه هم لري، خو رستورانت ځان او نور ملګرو ته د کارموندنې په هدف خلاص کړی دی.
لکه څنګه چې تاسو د افغانستان اوزا ورس په ورځ وینئ چې اوس بیروزګاری ډیره ده، کار روزې په نست ځوانان څوک ایران ته ځي څوک پاکستان ته ځي څوک خارجي هیوادونه ته ځي څوک همداسې په اوبو کې غرق سي د مایانو د خوړلو سبب وګرځي. د انسانانو ژوند لکه څرنګه چې تاسو روزمره وینئ چې په ډېر مشکلاتو په سختۍ کې روان دی. نو ما ونه غوښتل چې زه وطن ترکم، وطن پرېږدم. پر هغه سربېره چې زه تقریبا تر شپږم سم په مینه زده کړې کړې دي، کاری تجربه هم لرم نو بیا میو کول چې هم دې مرکز شار کې یو رستورانت هو پسم ترڅو اول لمړی خپل ځان ته او دوم نورو ملګرو دوستان ته د کار زمينه برابر کړم.
محمد ولی د هلمند ولایت مرکز د لخکرګا خار یو بل وسیدونکو دی او دی هم دغلته هوټل لري. دی په خپل هوټل کې چپس او جوس پلوري خوای دی. په خوا په پرتله کاروبار ډیر ضعیف شوی دی. نوموړی لامل د خلکو بیکاري او بچکالي یادوي چې خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي او نشي کولای خواړه واخلي.
یا په خوا خوشا په ښه سودای وي شکارونه اوس پیسې ګر سره ور کړی اوس نشته. د بخوا برکم کارونه نشته. کارونه هم نشته چې بیکار هم دي.
سناولا په لخکرګا ښار کې د یو بل رستورانت څښتن دی او دی بیا وایي د پخوا په پرتله د توکو قیمتونه لوړ شوي دي. نوموړی زیاتوي که څه هم پیرودونکي زیات شوي دي خو ګټه ورته نه پاتې کیږي.
تر پخوا هم اوس مصرفونه ډېر دي. یو په دې چې ګرانې ده. دوم دا دی چې هغه د پخوا په رقم کاروبار اوس ګرده ته معلومه ده چې نشته. په ګټه کې لږ کمښت راغلی دي. ولې پخوا چې به یو شی په 2000 روپۍ وو هغه اوس په 5000 روپۍ دي. پخوا چې به مثال وریجې موږ سل کیلو په 10000 کلداري رانیولې اوس په 9000 کلداري رانیولې.
هلمند د افغانستان په جنوب کې پروت یو له هغو ولایتونو څخه دی چې زیات شمیر وستونکو له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د معلوماتو له مخې د دې ولایت 80% خلک په کرنه او مالداري بوخت دي او 60% د هلمند بزګران وچکالۍ سخت ځپلي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي را دی نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
او اوس ازادي راډیو ته ساسي را لګلي غږیز پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
زه د هلمند ولایت باندې کې ولسوالۍ د زمینداور څخه خبره کوم. ما د اوبو او برښنا له وزیر څخه دا خواهش ده چې دا زندور ته د احاط را واسي د خلکو حال دی معلوم کی ځانته. دا خلک د ډیر مشکلات سره مخ دي. اوبه پر یو سل واتیا غاز په برمو کې نسته. اوس پر می درې سو متر ته شبکې دل واړي نو بالا د خلکو تر واسه چیر دي. په سل فیصد کې اتیا فیصد خلک بار سوي دي. نو دغه زندور ته د والیا کانال ژر ته ژر راوکاږي. اوبه ته ډیر نږدې مګر موږ منطقه وچه ده. دا غټ ساحه د ګور زار شاد واسه خدرې سو شپې ته کاری زو اوس درې وسه کاری زل لري من کاله ده. نو هله کوچ دا کار ژر تر ژر وسی په درناوی د پیغام خبرولو په هله. السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند ولایت د زنداور کجکی ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. زموږ اوبه ډېرې کښته دي. پر 200 متره باندې دي. 200 متره موږ دا څخه دا اوبه راکاږو. نو موږ د حکومت طالبانو ته دا غوښتنه ده چې موږ ته دا واله وکاږي. موږ د ډېر سخت مشکل سره مخامخ یو. د چشنګ اوبه لا نه لرو. 100,000 کلدارې مصرف پر راځي چې یوازې د چشنګ اوبه سړی برابروي.
د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټول اوریدونکو ته خپل نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زه اسدالله د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. زموږ په ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکالي ده. د چشاک اوبه نه پیدا کیږي. اکثره باغونه او درختې مو وچې شوي دي. کومکونه نشته. یو کم تعداد کسان که د برمو وس ولري نو په ډیر مصرف به یو څه اوبه پیدا کوي چې دا کار د نور خلکو د وسه پوره نه دی. نه پوهیږو څه وکړو. ځوانان مو د ایران د قچاقي لارو وخواته مخه کړې ده. کډې مو بارېږي د ښارونو وخواته ځي. کار نسته. غریبي نسته. محصلینو ته مو هم کار نه پیدا کیږي. زموږ د ولایت او ولسوالیو مسؤلین ټول د بل ځای خلک دي. زموږ درد نه په دوا کیږي. هیله کوو تر څو لوړ مقامات زموږ د منطقې غم وخوري او زموږ سزا ورکولو ته د پای ټکی پرېږدي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201.
تر همدا کشمیری آزادی رادیو تخپل غیږیس پیغامونه راستول شي. موږ په ساسي غی پیغامونه د آزادی رادیو په بیلا بیل خبرونه کې خبرو او ترڅنګ یې هغه پیغامونه چې پاتې دي یا دونه کوم چې هغه هم د آزادی رادیو پر اتونکو خبرونه کې حتما درته خبري کی. ډیر مننه چې تر اوسه را سره په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. یو ځل ورګرځو.